السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ او ازادي میلمه. خو پایل د سات په خبرونو کو په افغانستان کې د امریکایي بیرغون لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لر کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوی خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاوی د سکال پایله تر اوسه په رضوی خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد کډوال نیول شوی او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې مجید شجا پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجا په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پاکستانی وګړی پرون سیشن بی له ایران سره د اړیکو په تړاو چې غوښتل د پیسو په مقابل کې یو امریکایي سیاستوال یا امریکایي چارواکي ووژني خو د سه ناکامه شوې رسما تورن کړ. د امریکا د عدلي وزارت ویلي تورن کس 46 کلن آصف مرجان نومیږي چې اوس د امریکا په توقیف کې دی. د وزارت نه دی ویلي چې هغه د کوم سیاستوال د وژلو نیت درلود. خو څرګنده کړې ده چې د قانون تنفیذ ځواکونو له مخې د حملې هر ډول شنډه کړې ده. په هغه جنایي دوسیه کې چې د نیویارک په بروکلین کې هغه ته پرانستل شوی ویل شوی چې مرجان په متحدو ایالاتونو کې د خلکو د استخدام په لټه کې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي. نوموړی په 2000 میلادي کال د 2000 میلادي کال په جنوري کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو هوایي برید کې وژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمنه او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لورې د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د خیدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکرې و اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځې حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل تل پر یو بل بریدونه کوي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه مځکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته انکډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې مځکې ویجاړې کړې بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه مځکې د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولې نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د AKI پرس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرها او جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوخت دي، د چازمکه نورو ته اوخت دي، د چازمکه سین ویوړلې بيخي لا او شو ډیره زیاته.
جاوید هم درسوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور مزکه به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سین او به چې د ثوابي خیر ډیر شوی دي او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین الگو کې خارې او کلی آباد کلی غبیته سن لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوړي اندر دې چې خلک مجبور دي چې کړي وکي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نورلال طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زر تزر اخته کوي چې زر تزر دې کار بر لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتېدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مځکی او کورونه د اوبو له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، ښوونځي، جماعتونه او کرنیز ځمکه یې ور بیچاره کړې ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډیر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نه سو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهانې کیږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کیږي، هغه ډیپورت کیږي، هغه له ډېر سخت شرایطو څخه له ایران څخه ایستل کیږي.
یو بل افغان کډوال ذبی الله د نورو ستونزو په اړه وایي:
منګه چې چیرته کور واخلو، منګ نه پیسې کید باندې راخلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګ افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبدالله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولی د زده کړې وکړم، خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه، خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو، امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردن کو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمينه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او خیګن ډیر لري، ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د زمينه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولاری وک نه خپل زده کړو کې نو د سادو کول شیخ خپل هیلر مان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ کشي او نور هم کول شي چې یو څه لاس سره ورزکه هیله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر. او کنه ورتیا هم دی د صدا هم دې شته د ځوانانو کې خدا چې ورتیا نه ده برابر. او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کې تلش دي ښه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام. زه خپل هم داش ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو څه ته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر. زه نشم کولای د تز د کړو کوم خپل هیلو ته ورسی کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیال نه چمالي دي لیدي. زه نشم کولای د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونه دي هیلو پر کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده، دلته مونږ پرې دي نو مونږ دې پرې دي چې مونږ دې بل لار نه خپل هیلو ته ورسی کوم. دا چې مونږ دې هیلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یاد ټول افغان جن د پاره ډیر درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابرۍ دي افغان ځوانانو لپاره، هغه ته به تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړ چې طالبان ونیسي کړی مانی وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. دونه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، کاغذ موږ ورور وي، زموږ پلار وي، زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي، او داسې یو زمینه برابره که موږ کولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تګ کنه دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو. نو هغو نه مې ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم هم اوسي دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېر د ویاړ ځای دی چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو، نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي، یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو په سلو زموږ په زیان ده. لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفتم کړی ور یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چېره زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثر او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ ادی اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کوم هیلې م لرل چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچی به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو، هغه ټول زموږ هیلې خیالات دب په تن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعض نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډیر زیات نه هلی هلیم خاوري دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو داخلي لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هر لاره بنده ده، موږ زمينه نه لرو، موږ د سلاره نه لرو، موږ غي باندې لار شو ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو، خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندی او سلامته اوسې.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پنځم محصل دی، وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای:
الحمدلله، اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته ثبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې ثبتینام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی، اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع کړ څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول، بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي، بیرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وو، زه کانکور کې هم کامیاب شوم، خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوم، بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپل زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینهو ته هم چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خو ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقم کله بل رقم ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده، زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چونال ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زه ما نشو کولی چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم، قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګه دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی، یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغه محدودیتونه لري، پانتون پړغه بیا غو دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یې مغه برخه ته معرفي کو، ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه یې معرفي کو، د خپل پروسه لري، اوس سپتنام پروسه جریان لري، به سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه ورسته به دوی یو ازموینه اخیستل کیږي، ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ معرفي کو، خوند انسټیټیوټ او هلکان پانتونونو.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، غوي نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي، ولې لوړ زده کړې دوی هلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي خې نتیجې ته نه دي رسیدلي، دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیل تر خاور لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخ کې موږ تقریبا درې نیم کال مخ کې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده الحمدلله ډیره کامیاب و او سالکان په اومو سیمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت په کتو سره یعنی یو ډیر بنیادی بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
bale qamar bansert yawazi de dil para che zawanan sara marasta ki de afghanistan pa de sakht sharayat ki che de zakri zamina na da barabar pa tir injuno ta yawazi de amdardai o aga watan sara che mina lari zawanan ta gwari komak ka pa de mukhaida kar kraida aw ka ratawela che che pa de ki hadaf sada
daqiqan kuma masala che ta sada kra amdaga hadaf ta asli hadaf amdadi che zawanan masalan tun lari mushkilat lari de bilas niway us pa zakri za barkha ki magar de hewa de abadi پلور یو بنسټیز کار افغانستان تو افغان ځوانانو ته اصلي مخه هم ده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړ زده کړي او کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقرردادونه کړي یعنی د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون د مثلا مشهور خه یعنی هغه د اعتبار شهرت هم ډېر ښه دی دوی څلور کاله ټول مصارف مونږ ورکو فیسونه به مونږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو هغه نورسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي دوی ته به بیا ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول دغه زمینې برابرو انشاءالله سه پلان
دا مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکې
موږ دغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورت کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا ځوانانو ترمنځ خصوصا بهر میشتو ځوانانو باندې بیا از موږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورت کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول ځوانان مسره کی ولې لدی ورخه موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګانی دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره خه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی له خام تایید شوه ده نو ډېر برخه ځوانانه غوی سپانسر کوي ځینی برخه مونږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډیر وغزو یعنی شادر روان سیمستر کې هم 300 اعلان کو 500 اعلان کو ممکن مثلا د تی دا تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډیر لوی کار وکړو کسم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغه کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسم جریان لري ولې د غیر ترڅنګ اوس مو لوړ زده کړو برخه تم داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي چې په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکیا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ کتم په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر خپختنه دا زموږ خو مسله د سده چې موږ فلن مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسان پورې هغه دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تیمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې ټټا کو په مغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون در څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به راځي دا غواړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا غوته مونږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا د سه ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غی سره مونږ دا معلوموي سو چې په واقعي معنا د غزوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولې چې پرختیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا پرختیا مستحق دی کنه دی لدی مخ کې باید دونه وکم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک لاره چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي الته موږ ځینې د سوالونه یا یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره مونږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي، څوک نه دي، څوک باید انتخاب سي، شو شارت لیست سي او مونږ سره مخکې لاړ سي. انشاءالله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تېره تجربه هم لرو. مونږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زمونږ قرارداد شوی و. الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زمونږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي. په همدغه برخه کې مونږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله، که دا راته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې، نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي، د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق وشي، هغه د دوی اساسي حق دی. پوښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هغه څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یوه ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې، صحیح برخه کې چې کوم پانځه دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر سي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې تاسو ویلې چې دو درې سوه کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لنک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لنک ده، په دې اکله کړنه واچوئ. همدا اوس که ځوانان دې موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لنک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لنک دی زموږ. د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک در باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي. همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی. موږ پوسټرې اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملما
سلامونه. د ازادۍ میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر وچړی او اوبای د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د د خپل خولي واوري.
تکن فټ ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکر په پاکستان کې لمړنۍ ذکر کړي کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې مې ذکر کړي او لاغي ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لمړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره مې د وکلن کار وکي او د انسټیټیوټ مهم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځې زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې هلته مې د رادیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل رادیو مې هم درلودله او یو جریدا مې درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله. المان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچ ویلې یا د المان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوس نه خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې ځنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبیت کې چې اوسې جو هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لالارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا مشت د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدای سربېره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو ستاسو او دوی د رادیو او ری ترتیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه هم لیکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لا ترسره لري دوی کولی شي د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ لاره دا رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې د شي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولي دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اکزامپل پیو راډیو ډیر واوري اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیره درنه ده یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي ک یو څو کالته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شایلي کولای شي سپیشل روزز موږ د راډیو واوري او څلور به ساعتم کولای شي حالت واوري او د سیستم بلته د دوی بل سره ورته ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته ځینې ښنۍ ویډیوګانې هم د عبدلاری دوی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسې ته اړتیا شته کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې تړي اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات وه یعنی ډیر بهرنۍ موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ورته لري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او عملاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخه د پنځه لکه څخه تر یو میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر
ته د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
څه موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا محل لاله د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه ستا او یا الته د متنخ پرې ژي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا دني داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کره او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې د هغه د افغان شوز لپاره چاغوي شونځي تنځي دا غوي د لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ دوی لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ نه لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکوونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی د کولای سي او په خپل کور کې تلکشن مثاله سي دغه واوري د یو شوون کله لاره د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې اډونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څه راټوویاست
شما په 2018 کال کې تلته یو رادیو پاړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې تلته یو اف ام رادیو ولرم واغم دغه سی یو برخي مزلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې مو واخیست له خو په دې بیا تاولات را ل چې یوازې غرډیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي تقریبا څو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي چې اکلن تړی لکه دایمي قراردادونه ولري نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودی ویونه نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونه درلودلې یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوي.
چانه ممرسته تر لاسه کوله او ک تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات تل هغه وخت ډیر زیات و هغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د لپاره په هغه صحیح سمبالیدل
دلته د نوې رادیو کا خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالبه او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي
تکلیف به تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی جديدل ماشومان دي هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هېره کړې ده هغه د بهرنۍ ژبه باندې زده کړې کوي کلتور هم داده ټولنه هم دلته بهرنۍ ده نو د دوی لپاره ارداد چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې اما غم نشریږي او د ماشومان لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو مام د تیر اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤل ډاکټر صاحب یحیی وردګ دی هغه لتیر د ښکلون رئیس المان کې په دې برخه کې ډیر کار کوي لاغوی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیار او دا ورته کو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یو غنې هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو د کوم خبرونه چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او د رادیو کې خبرو کړو دا به تر ټولو یو ښه کار وي هم به ماشومان ملندل ترازی او هم به د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمونو لاره دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخه یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلای وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي ډیر نوی حروف شادي واوري
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې د نن د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان یې واورېده دغه د پاره تر ټولو یو ښه کار دی یو ښه ګام دی ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نه ښه لکېږي یا کسې نه ویل کېږي موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو خو دلته چې دغه ګام اخیستل کېږي دا تر ټولو یو 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 ښه کار دی هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي شاید د هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسط وي هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي هدف هم دا غوي
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربه او کار ته اړتیا شته د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ ک هم د خپلو تجربو نه کار اخلي
تکل څه په اروپا کې او په خصوص نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډیر غټ کار ته ودی تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرای او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یو هغه ماشوم تا کور تر ازي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم تاسو کور ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره د ادبیات او د برخې دومره نه دی روزل شوی نه مکاتبو کې دغه صورت ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې دغه صورت
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي
نه اصلا جګړه یو ځنه یا غشي یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان دې دغه څه خلری کړي که تاسو وګورئ مشتي په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په یم دغه المانیان ترات له د دوی ماشومان مرکز ذکر کوله یعنی دوی ال تدیر څه ذکر کوله هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل موږ د تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات پرخ کې خو د روسي کې د جګړې چیراله د هر څه لمنځه لړل موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شل کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځینی نور لیکوالان د ستاتې غوې د ادبیات په برخه ډیر کار کوي موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مخته وړو
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي
تکل صاحب تاسو هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټوئیټر انستګرام ټیک ټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سټ د برخ باندې خبرو او دغه دوهونه کې به شاید موږ ځینی خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوال رادیوګانی دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو پمنسکي بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګری هغه هم په رضاکارته غل تاسو سره کار کوي هم دسه ده
په نو تکل چې تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر ډیره پر دوی هغه خپل اهداف اوري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو پوښتنه چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه اول تل د خلکو غوښتنه مقتلې او ورېدلې مولا وزر مخبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وسات کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دیغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2021 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخته وړم دغه سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بله و تکل صاحب زه 15 ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا دلته ټول ښوونځی ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعیا ډېر خوشحاله یم د خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله و زما یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزې دادا چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دی برخې دوی نه پوهیږي او زموږ د کلتورونو ته دونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هېر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې ونخلې ټولنې روزي به په خپل خوخه؟
بلې و تلته هم دا څه کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاس ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسته په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره د یا د لوب ځای کې د مثلا درس وایي دلته شاوغه محیط هم داس جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت شوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز څه دی ما هغه تور ټول چې کابل دی ا به پدین په دې ماته ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ول چې نه هغه خوده سيزاي دي د ټول مال دا چې ته تشریح کوم ډیر وخت پاره چاول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا غزا ټاکلې دي پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورز ده نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه تر لاسه.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمنی کې لمیشت افغان جرنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. ز احمد تکل تربل مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پا پاک رب مو سپارم.